سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې زموږ د خبرې خبرونه ته مو زافرید سیال هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ سازمان د سرمشري زی د پای د لامی د حق برخې هرکلی وکړ. شاته یو خپلواکه باثباته متحد له جنګ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه ملاتړ کړی دی او هم یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د اسانتیاوو برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې اسلامي امارت د سیمې د امنیت او ثبات او د همکارۍ او د پراخوالي په اړه د ښې همغږۍ د رامنځته کولو په هدف د ورته ناستو هرکلی کوي او غواړي چې په دا ډول غونډو کې افغانستان د څارونکي په توګه خپل استازی ولري. د مجازي سرمشري زی ته چې هند یې پرون کوربه و د طالبانو چارواکینو وربلل شوي. د طالبانو حکومت ویلي د دې سازمان په بله سرمشري زی کې چې په قزاقستان کې جوړیږي باید افغانستان حکومت استازي پکې ګډون وکړي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په خبره کړې اعلامیه کې یو با امن او باثبات لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت لپاره مهم بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنیو نړیوالو موسو او ملګرو ملتونو ادارو کې د کار کولو مسله حل شي، دې کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هېواد د متخم کېدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون سه شنبه خپره شو ویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې ژر تر ژره دې په ښځو لګول شوي بندي زونه لری کړي. هغه لی پوتسل زیاته کړې ده چې یو نه مهاڅه کوي همکاري زیاته او له انزوا څخه د افغانستان د اوسني حکومت په توګه کې مرسته وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت څخه باندې یو میاشت وروسته دوه کلن کېږي خو تر اوسه د نړۍ هیڅ هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو پر ټویټر لیکلي دي چې په دې هېواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د منلو نه دی. یونسکو وایي له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو راګرځول ځپونکې پرېکړه ده چې په افغانستان کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو هېواد یو نسل له نسل چې له زده کړو څخه بهرمند و له خطر سره مخامخ کړی دی. طبيبي خود در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د حمل میاشتې رهیسې په افغانستان کې په دبي پیښو کې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د دې وزارت د اطلاعاتو عمر اړیکو رئیس ویان شفیع الله رحمي رسنیو ته په یو پیغام کې وویل
روان کال د وري میاشتې نه تر اوسه په ټول هېواد کې د بېلابېلو طبي پیښو له امله بعد مرغه یو سل یو پنځوس کسان شهیدان، دوه سوه پنځه کسان ټپیان، دوه زره یو سل دوه شپېته کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او درې زره دوه سوه نهه نوي څاروي او پنځلس زره دوه سوه اویا جریبه کرنیزې ځمکې او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د رحیمی په وینا په ځپل شوو سیمو کې سروې روانه ده او هڅه کیږي چې د دې وزارت او نړیوال موسو په همغږۍ هلته خلکو ته مرستې ورسول شي. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې پیوزن مجور کې برید کې لږ تر لږه دوه سرتیري او یو یولس کلن ماشوم وژل شوي دي او څوارلس ولسي وګړي ټپیان دي. دا پیښه خیبر پختونخوا ایالت کې چې مخکې د پاکستاني طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان یو پیاوړی مرکز و په میرانشاه کې رامنځته شوې ده. د پولیسو چارواکي ویلي دي چې په دغې پیښه کې یو شمېر سرتیري هم ټپیان شوي دي خو شمېر یې نه دی ښودلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د طالبانو لوري پر استنګار تونونو بندیز وروسته ځینې نړیوالو سازمانونو خبرګونونه ښودلې دي او ویلي دي چې دا د ښځو د حقونو وروستی نقص دی. وړاندې یې په خپرونه کې به په دې اړه درته نورو جزئیات ولرو. په همدې حال کې د یونما مرستیال وایي که چیرې طالبان پر ښځو نجونو وضع شوي محدودیتونه لرې کړي، د دې امکان شته چې دغه هېواد په راتلونکي کې په ملګرو ملتونو کې خپل ځای پیدا کړي. خو پښتنه دا ده چې طالبان به دغه بندیزونه لرې کړي که نه. وړاندې په راپور کې درته وایي په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي معافیت د دې لامل شوی دی چې طالبان په دې هېواد کې مدني فعالان او مدني فعالیتونه وځپي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې تر اوسه د طالبانو په بند کې کم مدني فعالان دي. دې ته به هم تم شو د یونسکو هغه راپور ته چې ویلي دي په افغانستان کې د نجونو ښځو هیلې له منځه تللې دي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. وربه شو په نړیوالو مسایلو کې دې ته تم شو چې د اسرایل پوځ د لویدیځ غاړې ته اشغال شوو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي، او کونړ ته به ورشو چې هلته سیلابونو خلکو ته زیان اړولی.
ګرپیج ولسوالۍ 15 تنه اوسیدونکي چې وان فایګل ولسوالۍ ته په لاره وو، او وان فایګل ولسوالۍ کې ورباندې سیلاب راغلی. سره د دوو موټرو یې سیلاب وړی دي چې دوه نفر د هغوی د جملې نه شهیدان او درې نفر زخمیان شوي دي.
ستاسو پیغامونه به هم راواخلو که چېرته مو وخت درلوده. نور مطالب هم درته لرو. منتیا مغاله.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. جنسیتي برابري او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سینګارتونونو بندیز، د ښځو د حقونو وروستی نقض، او له دوی څخه د کاري فرصتونو اخیستل بللې دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال فرهان حق د سشنبې په ورځ په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دوی د ټولو هغو تبعیضي سیاستونو خلاف دي چې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا پلي کېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو د سینګارتونونو د سالونونو د فعالیت د بندیدلو په اړه د طالبانو د حکومت په اړه د غبرګونونو په دوام د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان دفتر یو ان وومن وایي چې ښځې باید د هر هیواد په اقتصاد کې برخه ولري، څو له ناورین څخه د وتلو پایښتي لارې جوړ کړي او د پرمختیا پایلو ته ښوالی وروبخي. دغه سازمان د یو ټویټ په خبرولو سره په افغانستان کې د ښځو پر سینګارتونونو بندیز، د ښځو د حقونو نقص، او له دوی څخه د کاري فرصتونو اخیستل بللی دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ویان مرستیال فرهان حقیار د سې شنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې دوی د ټولو هغو تبعیضي سیاستونو خلاف دي چې د واکمنو چارواکو یعنی طالبانو لخوا پلي کیږي.
موږ د ټولو تبعیضي سیاستونو مخالف یو کوم چې د واکمنو چارواکو لخوا پلي کیږي.
د طالبانو حکومت په رسمي ډول د دغه نوي بندیز په اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. په مکتوب کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او ادعا شوی چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا دی لکوم ځانګړي دلیل پرته د سینګارتونونو د بندیدلو امر شوی، ویل شوی چې د طالبانو د مشر مولا هیبت الله په لفظي حکم د چنګاخ د میاشتې له څلور منیټې څخه د زمري میاشتې تر درېمې پورې د کابل ښار او ولایتونو ټولو سینګارتونونو ته وخت ورکول کېږي چې خپل فعالیت بند کړي. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د خونیوي سرچینې ازادي راډیو ته د دغه مکتوب رسیدل تایید کړي دي او ویلي دي چې دا مهال په افغانستان کې د ښځو د سینګارتونونو 2000 سالونونه فعالیت لري، او په دغو سالونونو کې شاوخوا 500 زره ښځې کار کوي. یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې د طالبانو د حکم غیر عادلانه بولي. د کابل ښار اوسیدونکي څلیرشت کلنه اغلی بهرامی وای غوښتل د خپل واده لپاره چې په نږدې وختونو کې دی سینګارتون ته لاړ شي، خو طالبانو یې د دغه ارمان د پوره کېدلو مخه ونیوله.
قرار است امین چند روز بعد
په صورت لونکو ورځو کې زما واده دی. زه ډیره متاثره شوم چې سینګارتونونه تړل شوي. زه نشم کولی د واده په مراسمو کې ارایشګاه ته لاړ شم. زما یو هیله دا و چې لاړ شم او ځان سینګار کړم، خو اوس نشم کوی. ورځ په ورځ له هر څه څخه منه کیږو.
د کابل ښار اوسیدونکي لیما چې کله ناکله د سینګار لپاره سینګارتون ته تلله وایي چې د سینګارتونونو د تړلو لپاره هیڅ معقول دلیل نشته.
سینګارتون خو داسې یو کاروان سرای ځای نه ده چې هلته د نارینه هم وي، ښځېدیم وي، او هر ډول ناوړه کارونه د کیږي. زه حیرانه یم چې آخر دا طالبان له افغان میرمنو سره څه دښمني لري. دوی خدای له اسمانه همداسې نارینه راښکته شوي دي که له مور نه پیدا شوي، که له یوې افغانې مور نه زیږېدلی دي، که خور لري، میرمن لري، لور لري که نه. زه دې ته حیرانه یم چې د دوی احساس به د میرمنو په مقابل کې څه وي. اوس په دې کې څه بده خبره ده چې یوه ښځه سینګارتون ته لاړه شي. مونږ او تاسو ټول شاهدان یو، هر کله چې مونږ سینګارتون ته یا رایشګه ته ځو، هر سینګارتون ځان ته قانون او شرایط لري.
په همدې حال کې د بشري حقونو یوه فعاله فریده حفیظ په دې باور ده چې له اقتصادي فعالیتونو د ښځو محدودول به په ټولنه کې د ښځو وانډه کمه کړي، اقتصادي وده به محدوده شي، بېوزلي به زیاته شي، او ښځې به نارینه او ته محتاج وي، او د دوی پر وړاندې به تاوتریخوالی زیات شي.
دا د ویمن څخه د هغوی د سینګار حق هم اخلي. یعنی سینګار کول دا په اسلامي حقه چې کومو وایو یا کوم بنیادی ډول باندې وایو د میرمنو لپاره دی. هغه ځای د کوم ځکه چې یو میرمنه بل میرمنه سینګار کوي یعنی الته هیڅ کوم داسې شرعي یا کوم داسې ستونزه نه ویني چې ګواکې دوی د نامحرم نوم ورکړي یا د کوم بل نوم ورکړي او دوی د دارجګاګانې په مرمنو باندې وتړي. ولی متاسفانه طالبان بار بار کوښښ کوي چې دوی د افغانو مېرمنو حقونه واخلي. دا یو حق دی چې افغانو مېرمنو درلود، خاص کر په ودونو کې، او دا یو قسم ته اقتصادي اړیکه وه چې و مېرمنې بلې مېرمنې سره کوي. و مېرمنه تلله په ودونو کې به سینګار کاوه، د بلې مېرمنې به اقتصاد ته وده ورکول کېده، د هغې به هغه کوم هنر چې زده و هغه به راښکاره کېده.
لشبګم ټولګي څخه پورته د انجونو د خوانځیو تړل، له پانتونونو څخه د دوی راګرځول، په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول، ښځې ورزشي کلبونو او تفریح پارکونو ته نه پرېښودل، او له حجاب پرته د اوږده واټن سفر ته اجازه نه ورکول هغه محدودیتونه دي چې له دې مخکې د طالبانو لخوا په افغان ښځو او انجونو لګول شوي دي.
و موریدل چې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان په افغانستان کې د ښځو پر سنگارتونونو بندیز د ښځو د حقونو وروستی نقض بللی و. له دې سره جوخت د یونما مرستیال وایي ډاډه دی چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه یو طرفه ده، او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېر خلک د دې فرمانونو مخالف دي. مارکس پوتسل له یو ان نیوز سره مرکه کې نوی مرکه کې ویلی دی چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه د دې لقوله که دوام وکړي له نړیوالې ټولنې سره به هیڅکله د طالبانو اړیکې ښې نه شي. د یو نامه مرستیال داسې مهال چې طالبان په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي، د هیشت ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت پر وړاندې ستر ګواښ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال مارکس پوتزل وایي د نجونو زده کړه د بحث وسیله نه ده، بلکې دا هغه څه دي چې د بحث پر ځای پرې برعکس باید ټول نجونې زده کړو ته پرېښودل شي. پوتزل له یو این نیوز سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي ډاډه ده چې د نجونو په زده کړو د بندیز پرېکړه یوه طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېری خلک د دې احکامو مخالف دي. خو پوتزل د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د طالبانو په ګډون ډېری افغانان د دې حکمونو خلاف دي، نو ولې طالب چارواکي عملي کوي، زیاته کړې چې کندهار کې میشت د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده او هغه ته نږدې کړی د مذهبي او فرهنګي روایتونو په استدلال سره دا کار کوي. خو پوتزل ټینګار کوي چې د مذهبي استدلال پر بنسټ په ټوله نړۍ کې اسلامي هیوادونه دا بندیزونه نه لري. د یو نامه مرستیال د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز د افغانستان د اقتصاد لپاره زیان رسوونکی بللی او زیاتوي که دا محدودیت او بندیز دوام وکړي هیڅکله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې ښې نه شي. مارکس پوتزل د طالبانو د مشر او چارواکو هغه څرګندونې هم تر پوښتنې لاندې راوستي چې د نجونو د زده کړو بندیز یې له کلتوري او دیني مسایلو سره تړلی دی. طالبانو واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل، او تر خوا یې تېر کال د ډسمبر په 24مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو او نا دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. طالبانو دې بندیز ته د اسلامي شریعت نوم ورکړ. خو د یو نامه مرسیال وایي په نا دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لوی زیان افغانانو ته رسېدلی، او نه یوازې دا چې د دوی د مرستو رسولو بهیر یې زیانمن کړی، بلکې هغه کورنۍ یې ډېرې ځپلي چې سرپرستي هغو ښځو کوله چې د ادارو کې یې کار کاوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرستیال په خپله مرکه کې د یوناما د ماموریت پر وړاندې امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې، او داسې مهال چې طالب چارواکي د افغانستان د خوندیتوب ادعا کوي، مارکس پوتزل د عایش خراسان څانګه د خپل ماموریت پر وړاندې لوی ګواښ بولي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ښاغلي پوتزل د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو پوتزل دا د طالبانو لپاره یو فرصت بولي چې د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي، او زیاتوي که د افغان نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړي، فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا نړیواله ټولنه کې مدغم شي، او تر خوا به یې نړیوال تمویل کوونکي هم له افغانستان سره په خپلو اړیکو بیا غور وکړي. ترهګرۍ سره مبارزه، بشري په ځانګړي ډول د ښځو حقوق او ټول شموله حکومت هغه درې مهم مسایل دي چې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې د کړکیچ تر حده رسولي دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت مرستیال مارکس پوتزل ویلي و که چېرته طالبان پر افغان ښځو نجونو محدودیتونه لرې کړي، د دې امکانات شته چې په ملګرو ملتونو کې دوی یا البته طالبان ځای پیدا کړي. لدی ورخو بیا یونسکو وای په افغانستان کې د نجونو خزو هلی لمنځت للی د ملګرو ملتونو خوانیز علمی او کلتوري ادارې یونسکو نن پیو ټویټ کلی کلی چې د پوهنې په برخه کې د افغان خزو نجونو حقونه تر پښو لاندې شوې دي او دا د منلو وړ نه ده. په همدې حال کې لزده کړو بې برخې او شمیر نجونې ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې د دوی خوندي باید پرانستل شي. ورزو تفصیل د خطر پردیس نورو.
د ملګرو ملتونو خوانیز علمی او کلتوري سازمان یا یونسکو نن چهار شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې په افغانستان کې د نجونو خوځو هیله له منځه تللې دي. یونسکو د نجونو پر زده کړو بندیز ته په اشاره سره ویلي چې دا د خوځو او نجونو بنسټیز حق دی او په دې برخه کې سرغړونه د نه منلو وړ ده. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو 653 ورځې پوره کیږي او د ځینو نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. حسنا چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکي ده وایي له شاوخوا دوه کلونو راهیسې له ښوونځي بې برخې وه او که طالبان ورته اجازه ورکړې وای اوس به له ښوونځي فارغه وه.
زه تقریبا د ښوونځي په لسم ټولګي کې وم چې مکتبونه ټول بند شول او همداسې تر اوسه پورې به د موږ سرنوشت موږ آینده ټول شی به معلوم شوی ول. په دا دوو کلو کې چې زه کومه رشته غواړم هغې ته به کامیابه شوی وم. امکان یې درلوده چې زه پوهنتون ته هم لاړه شم. خب د طالبانو د راتګ سره هر څه خراب شول او اصلا تر اوسه معلومه نه ده. خو بیا هم زه هیله لرم د ټولو طالبانو نه او د امارت اسلامي کارکوونکو نه چې د خپل خویندو او لورګانو په مخ باندې د ښوونځیو دروازې پرانیسي.
پروانه چې د کابل اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي د وای دا خوري له ښوونځي به برخه شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل تلی هڅه کړ چې کورته د اول نمرګي پارچه راوړي او مور پلار خوشاله کړي خو اوس چې ښوونځی نشته دا کورنۍ اندېښمنه ده.
مور او پلار یې مونږ هڅول اوس دوی او خور مې زما په شمول اندېښمن یو. مونږ به کله ښوونځي ته لاړ شو؟
له څو میاشتو راهیسې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب نه دی ویلی. خو په تېره کې طالب چارواکو په زلونو ویلي پر یو داسې پلان کار کوي چې له مخې نجونو ښوونځیو ته ولاړ شي خو له دوو کلونو وروسته لا هم د دغه پلان د وروسته کېدو او د نجونو د منځنیو ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د چهار شنبې په ورځ په یو ټویټ کې ویلي چې په سړو سیمو کې د ښوونځیو څلور نیم میاشتنۍ ازموینې پیل شوې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو په وړاندې د نورو سختو بندیزونو تر څنګ د منځنیو ښوونځیو سربیره د دوی په مخ د پوهنتونونو دروازې هم تړلې شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په نړیواله مسله راوخلو د اسرائیل پوست تلویزیون غړی په اشغالي سیمو کې پوځي عملیات نن پای ته ورسول. ورزو تفصیل نوریاس نوري نورو.
اسرائیلی ځواکونه د لویدیځ غاړې په اشغالي سیمو کې د تیرو څو کلونو له تر ټولو پراخو پوځي عملیاتو وروسته نن د فلسطین له جنین ښار څخه ووتل. په دې توګه هغه دوه ورځنی عملیات پای ته ورسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری ووژل شول. زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه کړل او ډیر زیانونه واړول. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې په اوس وای په دې عملیاتو کې چې د بمباریو او د سلګونو په دې سرتیرو د عملیاتو لړۍ پکې شامل و. هغه وسلوال ته سخت تلفات اوښتې دي چې د جنین د کډوالو په کمپ کې اوسېدل. خو معلومه نه ده چې د عملیاتو به په لوېدیځ زغاړه کې تقریبا یو نیم کال راهیسې د پایل شویو درنو جګړو د پای ته رسولو په برخه کې کوم اغیز کړی وي کنه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له لویدیځ غاړې د اسرائیلي ځواکونو له وتلو مخکې ژمنه وکړه چې د التیا په صورت کې به په سیمه کې ورته عملیات بیا ترسره کړي. نتانیاهو د جنین په یوه څنډه کې له یوې پوځي پوستې د کتنې په مهال وویل چې ماموریت د بشپړېدو په حال کې دی او زیاته کړه دا په جنین کې وروستي عملیات نه دي او هر چیرته چې ترهګر ولیدل شي د ځپلو لپاره به بیا عملیات وکړي. دا په لویدیځ غاړه کې د اشغال په وړاندې د فلسطینیانو د 12 مخکې وسلوال پاتون رئیس د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات ول. د اسرائیل پاوز د 2022 میلادي کال لومړی رئیس د فلسطینی سخت دریزو د ورځنۍ بریدونو په وړاندې په لویدیځه غاړه کې عملیات چې هدف یې د سخت دریزو ځپل یاد شوي ترسره کړي دي. د اسرائیل پاوز دغه عملیات ضروري ځکه بللي و چې په وینا یې د فلسطینیانو دولت ډیر کمزوری دی. د اسرائیل پاوز ویلي په لویدیځه غاړه کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې زرګونه میله وسلې د بمونو جوړولو مواد او د نغدو پیسو زیرمې ضبط کړي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د اسرائیل د وروستیو بریدونو په نتیجه کې 12 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي، خو د اسرائیل پوځ ادعا کړې چې یوازې سخت دریز وژل شوي او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې په لویدیځه غاړه کې له 140 زیات فلسطینیان وژل شوي او پر اسرائیلو د فلسطینیانو په بریدونو کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. اسرائیل لویدیځه غاړه ختیځ بیت المقدس او د غزې ترانګه په منځني ختیځ کې د 1980 کال جګړې په مهال لاندې کړې دي. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د یو خپلواک راتلونکي دولت جوړولو لپاره د بیرته نیولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د ایمی استازولۍ وایي مافیا د دې لامل شوی دی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالان او مدني فعالیتونه وځپي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په پراخه بشري سرغړونو تورن دی، په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ وایي مافیت د دې لامل شوی چې طالبان په دې هیواد کې مدني فعالیتونه وځپي. په دې دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سلاکار محب الله طیب تیر ورځ د ملګرو ملتونو د بشري شورا په غونډه کې وویل چې افغان مدني فعالان او د بشري حقونو دفاع کوونکي له نیونو، شکنجو، تری تم کولو او آن له وژنو سره مخ دي.
زړور مدني فعالان او له بشري حقونو دفاع کوونکي له نیونو، شکنجو، تری تم کولو او آن وزنو سره مخ دي. په داسې حال کې چې خځې او نجونې له اساسي انساني حقونو څخه د دفاع لپاره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي. طالبان دغه خځینه فعالانی او د بشري حقونو فعالان په مستقیمه توګه په نښه کوي.
د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جون میاشتې په 19مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې د افغان مرمنو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې نجونې او ښځې له پراخ سیستماتیک تبعیض سره مخ دي. په دې راپور کې راغلي په افغانستان کې طالبانو په پرلپسې پرمانونو سره د ښځو او نجونو د تګ راتګ، لباس، چلند، ازادۍ، زده کړو، کار، روغتیا او عدالت ته د لاسرسي په ګډون ګڼ حقونه محدود کړي دي. دا راپور وایي چې د 2021 له سپتمبر نه د 2023 تر مې میاشتې پر افغان مېرمنو د محدودیتونو لږ تر لږه 50 فرمانونه صادر شوي دي. په همدې حال کې د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانی او معترضې مېرمنې وایي افغانستان د مېرمنو لپاره په یو زندان بدل شوی دی. د ښځو د حقونو فعالې سودابې نصری ازادي راډیو ته وویل
زنهای افغانستان اکنون در یک زندان
افغان مېرمنې اوس مهال په یو زندان کې ژوند کوي. د افغانستان په نوم زندان د افغان مېرمنو ازادي سلب شوې. له بده مرغه هغه مېرمنې چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم د مرګ او شکنجو له ګواښونو سره مخ دي. اوس مهال افغان مېرمنې هیڅ ملاتړ نه لري،
متاسفانه بدون حامی هستند.
یوې بلې معترضې مېرمنې زینب رضایی ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د میشتو معترضو مېرمنو امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
د معترضو مېرمنو امنیتي حالت ډیر د اندېښنې وړ دی. زیاتره معترضې مېرمنې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي. دوی دومره محدودې شوي چې ان له کوره نشي وتلی. طالبان هم هڅه کوي چې دوی ونیسي او وی ځپي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر ښځو نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په وړاندې په هر ډول زده کړو بندیز لګېدلی. دغه شان د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او غیر دولتي ادارو په ګډون په دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی. ښځې پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته له تګ منع شوي او له شرعي محرم پرته له لرې سفر کولو هم راګرځول شوي دي. د طالبانو حکومت د دې تر څنګ په تازه اقدام کې د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د ښځو د سینګارتونونو د بندیز پریکړه هم کړې چې لګڼو غبرګونونو سره مخ شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو هیوادونو د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت اقدامات تبعیضي چلند بللی او له دوی غوښتي چې دغه محدودیتونه لری کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه په دې برخه کې له خپلو پریکړو نه دی په شا شوی.
آزادي رادیو تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نوري د اکسپرس په نوم یو خپلواک بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي چې ښایي په راتلونکو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شي. د بنسټ په کلیوالو سیمو کې د عوایدو کموالی له خلکو د دولتي ځمکو اخیستل د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د اقداماتو برخه کې نه لیوالتیا د افغانستان شمال ته د لیږدولو پلان له امله په سیمه کې د داعش خوراڅانګې او د مقامت جبهې د فعالیتونو ډیرېدل هغه عوامل یاد کړي دي چې له امله به یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې کړکېچن شي. تفصیل په دې راپور کې
دا کپس پنوم یو خپلواک بنسټ په خپل راپور کې چې د جولای په 14مه خبر کړی پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت ته خرابېدو وړاندوینه کړې. کپس چې یو څېړنیز بنسټ دی او د بشري مرستو رسونکو موسسو ته راپورونه او تحلیلونه برابروي، تازه په خپل راپور کې څلور هغه عوامل روښانه کړي چې لامل یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خرابېدلی شي. د بنسټ په کلیوالو سیمو کې د وچکالي، تودوخې او په لویه کچه د ملخانو د خپرېدو له امله د حاصلاتو کمښت او د خلکو د عوایدو کموالی، د طالبانو د حکومت لخوا له خلکو د دولتي ځمکو راګرځول چې له امله یې خلک بې ځایه کیږي او بشري اړتیاوې ډېریږي، هم دا ډول د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات نه کول او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د نامنیو د احتمالاتو ډېریدل، او هم دا ډول د افغانستان شمال ته د پاکستاني طالبانو د لیږدولو پلان او هلته د داعش خراسان څانګې او د مقاومت جبهې د فعالیتونو ډېریدل هغه عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې روان وضعیت نور هم ناوړه خواته بیولی شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله تیریږي، خو له نړیوالې ټولنې سره تعامل کړکېچن شوی او سرپرست حکومت یې بریالی شوی نه دی چې نړۍ په رسمیتو پیژني او په مشرانو یې لګېدلې بندیزونه ختم شي. همدا ډول د افغانستان بانک د کنګل شوی سرمایه د لاسته راوړلو لپاره یې هم هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په راپور کې ویل شوي طالبانو په تیرو دوو کلونو کې ګڼ فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو ورځنی ژوند، بشري حقونه او د بشري مرستو د رسولو بهیر یې اغېزمن کړي دي. د یوې موسسې مسؤل چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي او نه غواړي نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل اوس هم ډېر عوامل شته چې خلک یې مرستو ته اړ کړي او که نور عوامل هم پرې زیاتېږي نو د خلکو ژوند نور هم زیانمن کولای شي. هغه وایي
موسم ګڼ عوامل دي چې د خلکو اړتیاوې په هر سکتور کې زیاتې کړي، نو که دا عوامل هم ورسره شي د خلکو اړتیاوې، د خلکو د ژوند ضرورتونه او مشکلات ډېریږي او په هغه کچه باندې بشري مرستې هم او نور امکانات هم کم دي، نو د خلکو په ژوند باندې به ډېر منفي اغېز وکړي، ورسره د خلکو د ژوند خرابېده هغه څه دي چې مستقیما په امنیت باندې او په ټولو برخو باندې اغېز کوي.
اکاپ سپانسر داسې مهال پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت د خرابېدو وړاندوینه کړې ده چې طالب چارواکو تر دې مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو موسساتو او مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې کمې یا بندې کړې، ګڼ شمېر کسان بې دندو شول او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله په کور شوې چې ورسره د ډېرو کسانو اقتصادي وضعیت هم خراب شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په وینا دا مهال 28.8 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان دوه ورځې وړاندې په مختلفو برخو کې د افغانانو د ملاتړ لپاره یو دوه کلن ستراتیژیک چوکاټ هم اعلان کړ چې په وینا یې عملي کېدلې د افغانستان د اوسنیو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوي. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوي دي. یعنې درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي 10,000 افغانۍ 2,000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شذو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شذو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې تعلیم بالا کښې ارکم مکتب کړي، دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دی ورته برابر کی خو بالاس په اړه کم سی دی جوړی خو زده کړو ته دی اجازه ورکی ژدو ته دی د حجاب امر وکی شدی دی هر څونه سی دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی خو دا د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم ځنډول
دا تاریخ چې دی په افغانستان کې باندې په نور دولتو کې لا دی پاکستان کې لا دی په ایران کې لا دی زموږ د افغانستان خلک ګرده درې بدر سپدوانان ټکور ټکور شل کاله په جنګو کې لواړه اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي یا په نورو آفتو کې تللي درې بدر دی زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرده خلک بېقار و ناست دي